السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراج لست قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت کې لمړی تاسو ته راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي خو لمړی په مخکې خبرونو ته د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په دریمه ورځ هم به نتیجه پای ته ورسیده چارواکو مخکې ویلیو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقه ته ونه رسیدل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسیدلې ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي د طالبانو حکومت او ایران هڅه پیل کړی دی چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنی وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې خو د اسرائیلو د پوځ یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی څارونکي وایي د دې معاملې باید ډیره لوړه او غیر عادي ده د ترکیه دفاع وزارت ویلي دی چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمه ایزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په دریمه ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسیدل له دې خبرو څخه د تامو په اړه یو مرکه هم لرو
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي موږ به څه غوښتنې کوو
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي په نورو موضوعاتو کې و باورې چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د دیره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده
ماشي کوکر ما یک کلیماس تاس پلیساگرف تا با خاطر کارگیری اومده بود اسنا هم نداشت د فامیل شون پرشن از کابل ما ده اینجا د کم بر دیشه چوال شنا داریم ما
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې په دریمه ورځ هم بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. مخکې ویل شوي وو چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې. تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي. د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریځ نرم نه کړ او پر دې خبرې یې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوچ بلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسیدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دو امنیتی سرچینو له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل. له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل ضد نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلي دي. ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سمې یوسفزي سره خبرې کړي دي. ښاغلي یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواوو ته وخت ورکړل شي.
دقیقا وسه پوری چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټیوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي. د مذاکراتو پیل کې دونه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمون خبر یو مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریقه دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي ونیسي ویتل یا مونږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ د مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ٹی ٹی پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی دا خود اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دی، هر طرف ته تللی شي. درې مې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ٹی ٹی پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگيږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوې ده، په حالیم باندې تیرې شوې ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اسانه نه کیږي.
دا ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړه، ډیر مختلف اړخونه لري د کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات چې هلته سر ناستې د دوړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا دا وګدې مذاکرات ضرورت ته خو دوه طرفونه اقلا په دې پویږي چې څو وايي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. دغه موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول، دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اواز ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور داری کې یا چې پاکستان له دې یو ځای دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. اخته دي په څلور کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی مولا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله ان دا یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسب، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، ورسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دي چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې له ازادي رادیو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کولې.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو غاډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتک، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې درول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویل دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د جوران کرخې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یو لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1.5 لک د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو راپور ورکړای دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 1.2 لک ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لوی برخه افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوی افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وای دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیه د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي ده. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولې وو. پاندی حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیه پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهاري اوسیدونکو چې تازه له ترکیه ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه پینځه لشل را د کیږي راډیپورټ شوم او یو نیم کال می ترکیه کې تیر کو یو میاس کیم کیو او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر شپاړسمې پورې له 1500 ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه موندلې. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وخت تر لاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ لږ وښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړې ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه ناهیلي کړي دي.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بد حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که بتوانند
لبه در مرغن از دیر کسان و ملگرو که میدهسی کسان دیری دی چه پا مستقیم توقع در محدودیتون و لعمل زیان منی شوی دی در کار از دکل بندیزون و در اطلون که نروخان کیا در دیر لعمل شوی چه دیره پروانی از دیر کشارون و تشویش او دور خفکان اوان زینی وقت قوی اختلالات و اختشی
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو سنگړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی ماشوم دی یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم دسې د پخوان هم دسې دی. دا دوه درې کاله د ما ډېر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند دسې زندگی ولاکه برابره ده او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دادا سبو دوی ورسره وړو. دا اوس مې ولا چې دادا سبو دوی ورته یو دوکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی او څه دوی په لوکسکین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کېږي. شته دا ستونزې لرو موږ سره څنګ کې نور ګاونډي دا بېچاره همسار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي او آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هست. دی خلکو ته مسپارختنه دا ده چې دوی حد څه وکړي، تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزه ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنوی ولسوالۍ اړوند نریزی کله ورته وای او لکمرغه نریزی کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅه وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل منه شول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا. نو کله کله په می چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو څه جوړ کړم. اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما هغه د کلي جماعت تطلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را تیادي کې چې هغه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو څه لیکل. یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته بیا خوانځي ته راغلم او څه لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه، کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو. هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل، ادبی غونډې به مکولې، مشاعرې به کره کتنې به وي. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عملا هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه بولس کلن دي لس کلن به ما چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه، زما عمر هم یو څه کم وه. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نه شي سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې، چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې څپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه دیارلس کلن دولس کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مو ساتلی دي کوم لری غرزولی؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلی. اوس به دا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نه وزدا هغه دا ول چوس يم لالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي. دا بیا کتاب بیا به خلک اوري. نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته
راته وی وایې هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داس یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داس خپل زه فکر کوم تکل سي بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی د شاعرانه طبل لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلف حالات سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنگینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعري په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل ته بس دا نور خبرې په بیا ورستو که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو هم خوښ شي دا غزل یو څه وکړی که کېدای یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله ورستي څاڅکي د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نورا دا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مکتبور او رست تر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غوند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیس محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای په اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
روانه وا شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدی نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي چې اتم معلومات سړی نور هم کېږي او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي ډېر په یو ترانه نظر ورته ګورم ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې وژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري مثلا دغه د نوبل جایزه ده خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدې از هم خپل ځانونه وار کړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتما دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایم دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعره او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون را ته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د په اصطلاح د منول ور نه وی او خلک موږ دا که مختشب یو ډیر غزل مول اصطلاح دی طبيعي د دلته شعر څوک په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي ډیر وخت غزل لیکي ما غزل ډیر لیکل په نسبت نورو ژانرونو مثلا د
ډیر مولې کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په کې شته یو تا ځات شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډیر دي تاسو مثلا فلوریزم په کې شته یو څه ده خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل
په ډیر زیاته مننه کرا کتنه ستاسو له نظر په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرکتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه موکله یو څه لیکلي
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کال با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر فرقینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کرکتنه و یو خو کرکتنه غي ماغه ډول چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کرکتنه مبدیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و د تلخو ساده دي بهیر و کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې نستما نو کرکتنه کې مبدیره زیاته برخه چې تاسو ډیر فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیر دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې چې دلو سره یا په شعر دې په یوه حالت سره ډیر یو دینه ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنه مې کړې دي دا غوډي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو نو زه له کډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوې دي او فکر کوم چې د کرکټه مې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په دوندې یو ژبه کې چې دا په دوندې مثلا د تنګري فارسي کې ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو د لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونل او مثلا کړو د درمل صاحب کتاب چې دای چې په فصلي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل به مشکل ورته وایي مکار ورته وایي مګا دی چې ډېر وخت موږ کرکټنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي دې تر هغه موږ لیکوالو یا کرکټونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکټونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د زچ پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زما مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کارکټنې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پکانی کې یا سړی پکانی شي ځکه اوس هم ډېر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کرکټونکو شنلي وای په دوی باندې کرکټنه کړي وای لیکلي پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډېر تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر د پښتنو خو موږ اوس په پښتون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېر محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې را کوم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکټنې مو لیکلې دي په خوشال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل فیسبوک لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره د ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او کومه یو مسله دا ده چې ډېر وخت بلکدا سړی بزان لکه خپل شعر پاره چې زه ډېر نه یم دا خپل خپل کتابونه لري کومه پاره دې دا نه یم ما کوم چې دا ونه وکړ زه لیکم د مدرو کتابونو باندې دې سره کړم دی او دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه کار کتل پاره دا وا کا بغاز ما دا مې تب نور ملګرو ته یې کزمو کوم شران وکړم ته یې چې کار کتنه یاست یو پام ډېر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د پارشه په اړتیا لرو. مثلا په پاتې کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي، مثلا تر حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکې دې ملګرو سره یو ځاد نظر دی. دا به او رجن کو سره شریک ملي د خوښي شي. څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محروم یو کیفیت رسم کړي، چې می دما ته هیلو حال وای، چې وی خبر زما لدرست مایوسی تخا. څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې ماته شوی وعده یو په یو دریا دی کړی، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره، چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انزورګر بشي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل. دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ دغه ستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا دی، پسرلی صاحب دی، کاروان صاحب، درویش دورانی صاحب دی، یاد نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې هم لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بېخي له حده ډېره جوړه ده. هغه بیا بیا ولما او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پټایل یم.
ډېر ښه. شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. د تیر څلور کال کوم شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو سلو پنځو سیا یو سلو شل ووسی او څه زونه ووسی. دا ما نه دي خبره کړې، ځکه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري خپاره یو دې ته څنګه ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل سره خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په خپل سر وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړنه یم سړی ډېر خپور کړي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو. خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې با په د شپږ دیرش کال تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه دی تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما د ترون ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایله ورته هیله ورته پکار څنګه دی را کوو کوتري پکار نه چې ډیر فوق العاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ سترتوبه دی انسان په توګه دای چې د ژوند د غستون دی د غنیمتګیاري ومنو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمنا کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پار شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی چې چاکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگرزم لیو نای پر